علاقه مند اشتراک در این برنامه بودین، میتونین که بعد دنبال خبرها لیبس ما اشتراک کنین. حال در سر ساعت قرار داریم، ساعت 4 بعد از ظهر است. توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو نوی عمومي قمندان د افغانستان په جګړه کې په ملکی او پوځي هڅو کې د همغږي غوښتونکی شو. د خوست چارواکي وای له هغه شاوخوا 50 ملکی کسانو څخه چې 13 ورځ نامعلومه وسلوالو یرغمل نیولې وو، لس تنه یې تر اوسه لا درک دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان په لاهور ښار کې نن بازارونه او دفترونه د اعتراض په توګه تړلې دي. بشپړ خبرنه. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو نوی عمومي قمندان د افغانستان په جګړه کې په ملکی او پوځي هڅو کې د همغږي غوښتونکی شو. جنرال دیوید پیتریوس چې نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې له افغان ورپورو چارواکو، امریکایي ډیپلوماټانو او نورو بهرنیو میلمنو سره خبرې کولې، وویل چې په افغانستان کې د ملکی او پوځي هڅو ترمنځ همغږي اختیاري نه ده. جنرال دیوید پیتریوس د جمعې په ورځ کابل ته راغی او په کابل کې د لومړي ځل لپاره په لویه غونډه کې څرګند شو او وینا یې وکړه. جنرال دیوید پیتریوس په افغانستان کې د جنرال سینلی میکرستال پر ځای د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه ټاکل شوی دی. د خوست چارواکي وایي له هغو شاوخوا 50 ملکی کسانو څخه چې 13 ورځ نامعلومه وسلوالو یرغمل نیولې وو، لس تنه تر اوسه لا درک دي. د خوست یوه چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل یرغمل نیونکو له تښتولو کسانو څخه 15 تنه یې وژلې دي. دغه کسان چې قومي مشران او ځوانان پکې شامل وو، 13 ورځ ناوخته په سپیری ولسوالۍ کې هغه مهال یرغمل شول چې د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی وو. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د خوست امنیتي چارواکو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي د خپلې کابینې له یو شمېر وزیرانو سره د کابل نړیوال کانفرنس په اړه او دغه کانفرنس د روانو تیاریو په اړه بحث وکړ. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر خبر ورکړی چې په دغه غونډه کې په کابل کانفرنس کې د افغان دولت وړاندیزونو په اړه د لازمو اسنادو په برابرولو بحث وشو. د کابل کانفرنس د تنظیم چارې د افغانستان د مالیې اوسنی وزیر عمر زاخلوال او د مالیه پخوانی وزیر اشرف غنی احمدزی پر غاړه لري. ټاکل شوی چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په ګډون له افغانستان سره د ګڼو مرسته کوونکو هیوادونو استازي برخه واخلي. په کنړ کې چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مروره ولسوالۍ کې په وروستۍ پوځي عملیاتو کې د دولت لس وسلوال مخالفین او ملکي خلکو ته مرګ ژوبلا وختي. د کنړ والي فضل الله وحیدی وایي چې په دغه عملیاتو کې چې د یوې اونۍ راهیسې پیل شوي دي، د لسو مخالفینو سربېره 14 ملکي وګړي هم وژل شوي دي. چارواکي وایي د مروره ولسوالۍ اوسیدونکو ورسره ژمنه وکړه چې نور به وسلوالو مخالفینو ته په خپلو سیمو کې ځای نه ورکوي. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 30 افغان او بهرني عسکر وژلي، خو دغه ادعا د امنیتي ځواکونو لخوا رد شوې ده. او په کابل کې د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي: یو ډالر 46 افغانۍ، یو پاونډ 98 افغانۍ او 60 پوله، یوه یورو 55 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومانه 43 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 25 پوله، زر پاکستاني کلداري 1542 افغانۍ. دا وکړنی خبرنه په بهرنیو خبرنو کې له اجمل ان سره ملتیا وکړي.
دا پاکستان په بیلا بیلو خارونو کې نن خلک مظاهرو ته راوتلي او د لاهور په خار کې د پنځم به د ورځې د هغه برید غندنه کوي چې لګ تر لګه 240 کسان پکې ووشل شول. راپورونه وایي چې د لاهور په خار کې پاریدلي مظاهره چیانو لارې کوڅې بندې کړي، ځای ځای ربړونو ته ورونه اچولي او له پولیسو یې سره یې اخو ډب کړي. په دې خار کې ګڼ شمېر دوکانونه او دفترونه هم د اعتراض په توګه تړلي. په کراچۍ او د پاکستان په ځینو نورو خارونو کې هم خلک مظاهرو ته راوتلي دي او له حکومت غواړي چې په دې هیواد کې دي د تروریستي کړنو پر ضد جدي ګامونه واخلي. د پنځشنبه په ورځ په لاهور په یو زیارت کې د ځان وژنې یو حمله وشوه چې په لسکونو کسانې مړه او ټپیان کړل. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پوځي چارواکو ته امر کړی چې د پینټاګون د عامه چارو څانګې ته له خبر ورکولو پرته به له خبري رسنیو سره مرکې نه کوي. ګیټس دا پریکړه وروسته لاغې کړې چې جنرال سټینلی مکریسټل د امریکا د رولینګ سټون مجلې سره د مرکې په ترڅ کې د جمهور رئیس اوباما د ادارې لوړ پوړي کسان سپکړل. د امریکا دفاع وزارت وایي دا مسله د مکریسټل لانجې څخه د مخه مطرح کړې وه. روز او تنبایو و د قرغیزستان د ولسمشر په توګل وړه وکړه. او تنبایو وروسته لاغې د جمهور ریاست څوکۍ ته رسیږي چې نوی اساسي قانون د ټول پښتنې یا ریفرندم للارې تصویب شو. دا په منځنۍ اسیا کې د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو په منځ کې لومړنی هیواد دی چې خزینه ولسمشره به ولري. د نوي اساسي قانون په اساس به قرغیزستان د مرکزي اسیا لومړنی هیواد وي چې پارلماني سیستم به پکې واکمن وي. په ټول پښتنه کې په سلو کې 90.55 کسانو د اساسي قانون په ملاتړ رای ورکړې دي. دا ریفرنډم یا ټول پښتنه د جون په 20مه نیټه شوې وه او په داسې حال کې ده چې د قرغیزستان د جنوب په قومي شخړو کې په دې وروستیو کې زیات شمېر کسان وژل شوي. د هغه لسو تورونو روسی جاسوسانو څخه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې نیول شوي دو تنو یې منلي چې روسیات بادي. میشل زوټولی او پاتریشا میلس چې ښځه او خاوند او دوه ماشومان هم لري دا منلي چې اصلي نومونه یې میخایل کوټسیک او ناتالیا پروزی وادي. دوی دواړو د یو بل تورن میخایل سمنکو سره یو ځای د جمعې په ورځ د ویرجینیا په یوه محکمه کې راڅرګند شول. دا ښځه او میړه د هغه لسو کسانو په ډله کې دي چې غوښتل یې د امریکا د پالیسي جوړوونکو منځ ته د جاسوسۍ په نیت ځانونه داخل کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون د رایو په قاطع اکثریت سره د ښځو د ژوند د ښه کولو په مقصد د نوي دفتر جوړیدل تصویب کړل. دا نوی دفتر به د ملګرو ملتونو د جنسیت د مساوات او د ښځو د واکمنۍ د دفتر په نامه یاد شي. په دې نوي دفتر یا څانګه کې به د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو موجود څلور نور دفترونه یو ځای شي. د ملګرو ملتونو دا نوی دفتر به د راتلونکي سبي کال په سر کې کار پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن پولند کې د کراکاو ښار ته رسیدلې ده. نوموړي به په دې ښار کې د ډیموکراتیکو ټولنو د نړیوالې شبکې د جوړېدو د لسمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره چې د پولند د جمهور ریاست د انتخاباتو په مهال به په دې هیواد کې وي د خپلې استوګنې په جریان کې به د پولند د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به په وارسا کې د توغندیو په دفاعي سیستم کې تعدیل هم لاسلیک کړي. او د اسرائیل صدر اعظم وایي د ترکیې په هغه بیړۍ باندې د یرغل له وجې به چې غزې ته یې د مرستو مواد رسول بخښنه ونه غواړي. بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل به په بیړۍ کې په مرګ ژوبلې باندې خواشینی دي خو خپلو عسکرو د ساتنې د عمل له وجې به بخښنه ونه غواړي. د اسرائیلو صدر اعظم په عین حال کې وویل نه غواړي د اسرائیلو او ترکیې اړیکې له دې نورې هم خراب شي. ده ومنله چې د کابینې یو وزیر به یې په روانه اونۍ کې له ترکي چارواکو سره وګوري. دا به د څو اونیو په جریان کې د ترکیه او اسرائیلو ترمن د جګې سطحې لومړنۍ کتنه وي. دا تر دې مهاله خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بله شنونده عزیز، شما را به بخش دوم پروگرام زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. در این پروگرام در ارتباط به مشکلاتی که افغان‌ها در راه مهاجرت به اروپا روبرو میشن و با مشکلاتی که با وارد شدن در کشورهای اروپایی سر میخورن صحبت میکنیم. مهمانان برنامه ما هستند گل محمد مختاری، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی، نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، دکتر احمد مهجور، استاد جامعه شناسی سیاسی در پانتون روان فرانسه، و همچنان محمود نظری، یک افغان مقیم لندن، از اوجه در خط مستقیم تلفن با خود داریم و مهمانای دیگر هم خواهد داشتیم در ادامه برنامه. امیدوار هستیم که هم همراهی شما ایزار هم در این برنامه داشته باشیم.
منظور دی امیدون که دی چه تلفن بکنی؟ بله. یا اخپل استرگولی دلی حال برای بیانوی
حتما از شنوانده ما میخواییم که بشنویم. بله، خب حال هم به مهمانای ما در استادیو رادیو آزادی در کابل میریم و میخواییم که بازم یک بار دیگه از آقای حفیظ معروف که یک مهاجرین رد مرز شده یا اخراج شده از در تلاش مهاجرت به اروپا بودن بشنویم. آقای معروف، شما در نیمه اول برنامه معلومات دادین و از یک واقعه و حادثه یادآور شدین که با او سر خورده بودین و او یک کشتی تان قسمن آسیب دیده بود. خطر غرق شدنش میرفت. اگر شما بگوین که دیگه سایر دوستایتان یا خودتان اگر با سایر مشکلات در پالی از دیگه مشکلاتی که وقتی که به کشورهای اروپایی میرن سفر میکنن در طول راه سر میخورن، اگر به این مشکلات هم بشنوندای ما معلومات بتین و از چشم دیدتان بگوین تا این کسایی که نرفتن اونا هم با خبر شون که با چی مشکلات احتمال از این میره که آدم مواجه شود در راه سفر به اروپا، البته سفر غیر قانونی.
مثلا کور دیودان استاد سی د پختنه په ځواب کې باید وایم چې لکه ما چې مخکې په خپل خبرې کې ورته اشاره وکړه، هم نور دوستانو ول واقعن پلار کې ستونزې ډېرې زیات دي، جیلونه شته دي، لوګې شته دي، تند شته، هر لحظه د خطر د مرګ خطر وي. څوک داسې نشي ویلی چې ایا زه به خپل مقصد ته موخې ته ژوندی ورسېږم او که نه. نو که په لنډه توګه درته ووایم چې هغه څوک چې موږ سره په لاره کې تللي وو هغوی ډیری هغوی ته د رواني تکلیفونو د همدغو ستونزو له لارې پیدا شوي وو، ځکه داسې مشکلات وي چې سړی بیخي مخکې فکر نه وي کړی، هغه له داسې ستونزو سره یو دم مخ شي چې دی بیخي تقاضا نه کوله، نو داسې ستونزو سره مخ کېدل طبعا ستونزې په سړي راولي، رواني تکلیف ورته پیدا کېږي. ځینې زموږ دوستانو حتی هغوی په لاره کې شاعران شوي وو، له ډېرو ستونزو له لاسه تقریبا یولس میاشتې دولس یو کال یو نیم کال تیر کړي وو، درې درې ځلې څلور ځلې بېرته راډیپورټ شوي وو. یو ستونزه چې قاچاقبرانې ورسره لري هغه ده چې دې ځای کې چې کله دوی حرکت کوي د اروپا یا نورو غربي هیوادونو په طرف باندې، دوی ته وایي چې تاسې به مونږ په تیارو کې وړو، تاسې به پاسپورټ درکوو، تاسې ته به سهولتونه وي، تاسې ته به ډوډۍ وي، خو تاسې فنه هغه بیچارهګان د همدوی په غوړو خبرو باندې تیر وځي، کله چې حرکت وکړي نه هغه تیاره وي، نه هغه ټکټونه وي، نه هغه هغه په لاره چې دوی ته کوم مخکې له مخکې ویل شوي امکانات وي هغه هېڅ هم نه وي. دوی بیچارهګان نو مجبور وي، ځکه دوی که چیرې ایران ته ځي ترکیه ته زیاد زبی مشکلات لري، هغه را بلد دغه لار خود چې دی ورته وای په غوسه ستونزې لري، دغه په زبه هم نه پویږي. نو ستونزې خورا زیات دي ک استاد خو خو
وخت مو تشکر
منو یو خاطره چې غوړم اوریدل کته وایم، هغه د څه مونږ یو وخت په اس باندې د ایران او د ترکیه ترمنځ یو مرز ده د الماس سلماس په نام سره، مونږ ډیر ملګری یو د غلطه پاکستانانو مونږ سره ډیر ځوانانو، کله چې مونږ د غزه نه تریدل نو په غزه کې واورې ډېرې زیاتې وي، تقریبا یو متر په اندازه واورې وي، دلته خلک په اسونو باندې سپرېدل. موږ زما ښه په یاد دي، زه د هغې واقع شاهد یم چې یو زموږ یو ملګری و هغه اس نه ولوېده، نو واوره م ورېدله، بار باد هم ډېر تیز و، نه مو شوی کولی چې نور ملګري هغه ته درېدلی وای، هغه بیچاره هماغلته پاتې شو، نور ملګري ټول ترې لاړ. نو هغه به خدای ترې خبرې چې هغه به ملیوانو خوړلی وي، هغه به ژوندی پاتې شوی وي، خو موږ نه پاتې شو. زه فکر نه کوم چې هغه بیا ژوندی پاتې شوی وي، ځکه هغه هغه واورې ډېرې زیاتې وي، د ژوند امکانات تی بخیز ما په نظر نه رسیدل، نو ستونزې ډېرې زیاتې.
بله شار جای واقعا تاسف
تاسف ورده. بله ډېر مننه معروف صاحب. گل محمد مختاری صاحب د ټولنیز چارو د وزارت ویندوی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ناامنۍ سبب کیږي چې هغه خلک چې څناڅه پیسې لري هغه هم وغواړي اروپا ته مهاجرت وکړي او دا سختي وزغمي، لیکن د ناامنۍ مسله هم که په نظر کې ونیسو تر ډېره له دې سره ارتباط لري چې خلکو ته کار نشته. هم نړیوال دا وایي، هم په داخل کې ډېر څارونکي دا وایي چې که چېرته افغانانو کار درلودې ډېرو کسانو چې نن سبا توپک په وشې کړی دی هغو به توپک نه و اخیستی، بل بیر اخیستی یو بل کار بې کړی و، خو د کار زمینې نشته. او په دې برخه کې بیا د انتقاد ګوته ستاسو په شان وزارتونو ته نیول کېږي چې نوم یې ده د کار او ټولنیزو چارو وزارت، لیکن خلکو ته کار نه پیدا کوي، په دې برخه کې څه وایست؟
بله همطوری که دوستا اشاره فرمودن، بازم تاکید میکنم که مسئله ناامنی یکی از مسائل اساسی در کشور است و باعث بسیاری از ناهنجاری ها در کشور شده که یکی از اونها بیکاری است و طبعا زمینهای کار. وقتی سرمایه داران ما سرمایه خود از کشور بکشه، سرمایه داران خارجی سرمایه خود وارد کشور نسازه به دلیل ناامنی، طبعا زمینه کار هم کمتر خواهد شد یا خیلی کم خواهد شد که خودش یکی از مشکلات خواهد بود. اما با تمام مشکلات موجود در کشور، وزارت کار و امور اجتماعی با توجه به ظرفیتی که داشته و با توجه به صلاحیتی که داره در حد و حیطه کاری خودش تلاش های زیادی را انجام داده، اما مشکلات چون خیلی زیاده این تلاش ها و این کارکرد ها و این فعالیت ها زیاد چشمگیر نبوده و قابل توجه نبوده، چون به دلیل اینکه مشکلات خیلی زیاد بوده. وزارت کار و امور اجتماعی خب در عرصه‌های مختلف فعالیت‌هایی داشته. یک بخشی از کار وزارت کار و امور اجتماعی اعطای مجوز کار هست. کسانی که در ادارات مختلف، در ارگان‌های مختلف توظیف میشن، حتی در وزارتخانه‌های مختلف مجوز کار خودشان از این طریق می‌گیره و این در واقع پل ارتباطی است بین وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مختلف که کسانی که دنبال کار رسمی و اداری هستن از این طریق اقدامات صورت می‌گیره که از اداره موقت تا حالا در حدود نزدیک 4.5 میلیون انسان استخدام شده در ادارات مختلف، که خود یک آمار البته در افغانستان با شرایط فعلی یک آمار بالایی هست. خود یکی از بخش از کارهاست. یک بخش دیگه ای که مربوط به وزارت کار و امور اجتماعی میشه بخش خدمات کاریابی است که یک ارگانی در وزارت هست، در اونجا تلاشای صورت میگیره که با مراکز اشتغال، مراکز کاری، چه مؤسسات خصوصی و چه برخی از ارگانهای دولتی، این مسئولین مربوطه در ارتباط هستند و کسانی که علاقه‌مند به کارن به این بخش مراجعه میکنن با توجه به ظرفیت و تخصص و فنی که دارن هماهنگی صورت میگیره و از این طریق معرفی صورت میگیره. شاید ده ها هزار انسان از این طریق استخدام شدن. و یک بخش دیگه ای که در وزارت کار و امور اجتماعی است که در جهت ظرفیت سازی هست، بحث آموزش های فنی و حرفه‌ای است. یکی از مشکلاتی که جامعه ما داره که مردم ما دم از بیکاری میزنن و تعداد از مردم ما بیکار هستن به دلیل این که تعدادی از نیروهای خارجی از کشورهای همسایه وارد افغانستان شدن و بسیار از فرصت‌های شغلی را از مردم ما گرفتن. و دلیل عمده ای هم ای بوده که مردم ما در بسیار از کارها تخصص لازم نداره، چون تخصص لازم نداره در عرصه‌های فنی و حرفه‌ای ناگزیر یک خارجی آمده اون فن و اون تخصص را گرفته و مردم خود ما بیکار شده. لذا حضور
هم استاسودی وزارت وظیفه ده چه دویتا مسلک ورزدکی، حرفه ورزدکی پدی برخی که باید کارتاسی کرده وی؟
یعنی ما در همین رابطه میخوایم عرض بکنم که از طریق وزارت ما مراکز آموزش های فنی و حرفه‌ای در ولایات مختلف، در 28 ولایت مراکز اساسی فعال احیا شده و نمایندگاهاش در حتی در برخی از ولسوالی ها کشانده شده که مردم ما آموزش های فنی و حرفه‌ای را ببینن.
استقبال مردم چطور است از این مراکز؟
خب استقبال اونطوری که البته انتظار میرفت به اون شکل نبوده، اما در عین حال استقبال خیلی خوب بوده. ما آمار زیادی داریم که از کسانی که به اصطلاح از مراکز آموزشی های فنی و حرفه‌ای فارغ شدن و جذب بازار کار در حدود 208,060 نفر، یکی از آمارای ما در سال 88 که هنوز آمارای به اصطلاح ربع سال 89 جمع‌آوری نشده، اما خود این روند ادامه داره، در مراکز مختلف آموزش های فنی و حرفه‌ای داده میشه. و در قبال خارجی ها هم ما قوانین استخدام خارجیان را داریم که افرادی که از کشورهای خارج میان اینجا استخدام میشن که از طریق مؤسسات خصوصی، که از جمله شرایطش ایه که کسانی میتونن خارجی ها را استخدام بکنن که اولا در او فن یا در او حرفه ای که یک خارجی استخدام میشه ما یک افغان متخصص و دارای اون فن را نداشته باشیم، و اگر چنانچه افغانی متخصص در او فن داشته باشیم حق استخدام خارجی نداره اون مؤسسه‌ای که استخدام میکنه. و در این حال شرط دومش اینه که در ظرف یک سال در همون رشته و فنی که یک خارجی استخدام شده باید یک افغان پرورش پیدا بکنه و آموزش لازم را ببینه که جایگزین شود.
واقعا عملی شده این برنامه تون؟
این ادامه داره. بله؟
من گفتم امی برنامه را که شما سر دست دارین، مثلا یک خارجی که یک از یک حرفه و یک مهارت خاص برخوردار است به داخل افغانستان میاد، مسئول است تا یک افغان دیگر را در مو بخش آموزش بده، این عملی شده؟
بله این جزی برنامه کاری وزارت است و از همین طریق جواز برای اونها صادر میشه، اگر چنانچه تخلفی صورت بگیره طبعا جواز اونها باطل میشه.
تشکر مختاری سر.
این که خب ممکنه به صورت قاچاق، به صورت غیر قانونی کسانی به اصطلاح غیر قانونی عمل بکنه، خودی در تمام دنیا معمول هست. ممکنه کسانی به اصطلاح دور از چشم قانون دست به اکثر اقدامات خلاف قانون هم بزنه، ولی خب روال کار وزارت
البته افغانستان که البته
وضعیت جریان داره،
البته مشکل داره که در دول قوانین عملی شه، زکه چی تغییر راسانه کارونه ندی عملی شه.
به هر صورت میریم به فرانسه. دکتر احمد مهجور، استاد جامعه شناسی سیاسی در پانتون روان فرانسه، را از اونجا در خط تلفن با خود داریم. استاد بسیار از شما تشکر میکنیم که وقتتون در اختیار ما و شنوندگان ما قرار دادین و در برنامه ما سهم گرفتین. شما در این مورد مهاجرت افغان‌ها به اروپا بعض تحقیقات را هم انجام دادین، تحقیقات علمی را. پیش از اینکه به این مسئله بپردازیم، به شکل علمی اگر در این مورد نظرتان را بخوایم موارد مشخص می‌خوایم بشنویم که در فرانسه مهاجرین افغان در چه وضعیت قرار دارن و آیا ما قبلا با میمانای ما که در دیگر کشورهای اروپایی دنمارک و لندن بودن با اونا صحبت داشتیم، از فوای صحبتاشون چطور معلوم میشه که بیشتر افغانایی که به اروپا مهاجرت میکنن علاقمند هستن تا به طرف لندن و یا برخی کشورهای اسکاندیناویی مهاجر شون؟ در فرانسه چطور است وضعیت مهاجرین و آیا مهاجرین میاین به فرانسه و درخواست پناهندگی میتن؟ چطور است؟
سلام، احترامات خدا به شما و شنوندگان تقدیم میکنم. در مجموع ما چند نقطه را میخوایم اول بیان بکنم که خوشبختانه دانستم تا کم سخنهای مقام محترم وزارت امور اجتماعی را شنیدم که برای ما زیاد طور قناعت بخش نبود. اولی که در افغانا که در افغانستان میبرایند چندین عوامل وجود داره که اونا را برای مهاجرت میکشانه. تحقیقات نوی را نشان داده که سن افغانایی که به مهاجرت میکنه در افغانستان در سال 2009 بسیار کاهش یافته، یعنی سابق کسایی بود بین سن 18 تا 22 زیاد راهی کشورهای اروپایی میشدن، در سالای در این سال اخیر متاسفانه سنشان بین 13 تا 18 بسیار رشد کرده، یعنی کسایی که ما در اروپا او را به نام کودک یاد میکنیم که اونا راهی کشورهای اروپایی شدن. به خاطر از این که روز به روز قوانین هم کشورهای اروپایی در قبال مسئله مهاجرت تغییر میدن و هر کدام بر اساس منافع خودشان این مسئله را مورد بررسی قرار میدن. در علت اساسی از این که ما در اوجه بررسی کردیم که در افغانستان درست است مسئله امنیت است، مگر بیکاری و الترناتیف برای جنگ، عدم موجودیت نهادهای آموزشی و اجتماعی، فقر جوانها را میکشانه به طرف مهاجرت. چیزی که محترم بیان کرد ما درست است، دولت باید منافع ملی و مردم خود ترجیح بده. یکی از چیزایی که من نمی بینم در دولت افغانستان فعلا است که ما تعجب میکنم شرکت های بنگلادشی، ترکی، چینایی با کارگرای عادی خود میان در افغانستان کار میکنه، در حالی که درست است ما هیچ متخصص نمی بینم در لیست متقاضی پناهندگی در اروپا باشه. اکثر کسایی هستند که بیکار بودن، جوان بودن و بی سرنوشت بودن در افغانستان و والدین یا خانوادهشان با اونا با قاچاق بر گرد زدن، حتی بیچاره قرضه زمین خود فروختن، قرضه ها بر اونا فراهم کردن تا اونا را به اروپا بفرستن، در حالی که دولت افغانستان میتونه این اصل بر شرکت های خارجی تحمیل بکنه که هیچ گونه کارگر عادی حق نداره با از بیرون به داخل افغانستان بیاره با خودشان. یک نکته همچنان در مسئله بله فرانسه میخواستم چیزی بگم.
بفرمایید.
در مورد فرانسه، با وجود کشورهای اروپایی در مجموع قوانین مشترک را اینا به تصویب رسانیدند و اساس قوانین خود کنوانسیون سال 1951 ژنو است که به اساس از او حق پناهنده را اینا طور تعریف میکنند که کسی است که به خاطر نژاد، دین، تابعیت و یا وابستگیش به گروه اجتماعی و یا داشتن عقاید سیاسی در صورت برگشت به وطنش مورد اذیت و آزار قرار بگیره، ایره ما متقاضی پناهندگی تعریف میکنیم. یکی بین یک متقاضی پناهندگی و پناهنده و کسی که پناهندگیش رد شده فرقهای زیادی وجود دارد نگاه تعریف و حقوقش در این جامعه. دوم مسئله که ما یادآور میشم ایست که اروپا به این چیز به تصویب رسانیدن که هر کسی که میاد در اولین کشور اروپایی که جز اتحادیه اروپا است و قراردادهای شنگن و دوبلن یک و دوبلن دو را به امضا رسانیدن میان باید حتما در مورد تقاضای پناهندگی خود بدن. پس در این مسیر دو کشور بسیار مورد خط اول پناهندگی قرار میگیره، یکی یونان است دیگر پولند است. پولند از کشورهای روسیه کسی نیه باید از اون کشور تیر میشه، داخل سایر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه میشه و کسایی که از راه افغانستان و پاکستان و ایران و ترکیه عبور میکنه باید به یونان داخل شود. در اون صورت پلیس یونان از اینا شستشان رو میگیرن، شستشان در صورت که دوجه ثبت شد در بانک معلومات شست اروپا داخل میشه. این افغانا در هر کشور اروپایی دیگه تقاضای پناهندگی بکنه، این کشور در صورتی که ثبوت داشته باشه شستش از اون بانک به دست میاره، اینا را بر خود حق میدن دوباره دوجه روانشان بکنه. آنچه که مربوط فرانسه میشه، فرانسه کشوری است که در اینجا مبارزه بر علیه کار سیاه فوق العاده دولت در ازی فعال است در این مورد و مستقیت داره و نتایج درست هم به دست آورده. برعکس در انگلستان کشوری است که دولت از کار سیاه و حقوق کارگرا نسبت چشم پوشی میکنن، با او خاطر نگذارن بعض موجی از کارگرای افغان از فرانسه عبور میکنن در انگلستان میان. دو مشکل دیگه پیدا میشن. مشکل اول است که اینا حاضر نیستن در فرانسه تقاضای پناهندگی بکنن، بنان از حقوق پناهندگی در خاک فرانسه برخوردار نمیشن. دوم ای که اونا اوجه میرن مورد از یک طرف خوشحال هستن که از یک همبستگی خانوادگی و اجتماعی قوم قبیله و یا دوست رفیق برخوردار میشن، از طرف دیگه متاسفانه مورد استثمار بعض صاحبان کار یا شرکت های خرد ریزه هندی پاکستانی و گاگای افغان قرار میگیرن که با مزد بسیار ناچیز بر از اونا زمینی کار فراهم میکنن. این شرایط باعث میشه که در زمین عدم شناخت کافی افغانا از زبان کشورها باعث میشه که اونا نتانن نه از حقوق خود درست آشنایی پیدا بکنن نه زمینی ازیرا برای خود فراهم بکنن به اساس حقوق و قوانین موجوده که به آیندی خود به صورت درست و عدم ماندانه ترسیم بکنن.
بله دیر شکر مننه. فرانسی لطسنگ انگلستان تبلر شد چه استاد محجور مرت اشاره وکړه چې یو شمیر افغانان چې فرانسې ته ځي بیا انګلستان ته ځي، بلکې انګلستان ته اکثر افغانان د فرانسې له لارې ځي. نظری صاحب خدای دې وکړي چې ټلیفون مو قطع شوی نه وي، تاسو وښه هغه افغانان چې انګلستان ته ځي او کله چې دوی ردیږي نه منل کیږي، دوی بیا کولی شي چې وکیل ته مراجعه وکړي، محکمې ته مراجعه وکړي چې دوی ومنل شي؟
بله، هغه خلک چې د فرانسې تقریبا تن ترازي لکه چې دمخه استاد وویل، ریښتیا هم ډېره انګیزې لري چې دلته یو انګلیسي ژبه ده، انګلیسي ژبه یو عامه ژبه ده، ژر زده کوی چې خلک دې خواته ډېر زور وي. ول دا چې دلته افغانان ډېر دي، ځکه د دې ځای قانون کې د افغانان ټوله په دې مرکز کې واقع دي. تقریبا لکه نورو مملکتونه داسې تپ کړي نه دي، په هر کلي کې دوه درې کورونه. دلته چې راسي نو هغوی هر یو په بزنس باندې اخته دي، نو دا دوستانو ډېروالی هم په دې باندې ډېر تاثیر کړی دی. بل دا چې د تور کارونه دلته ډېر دي، ځکه هغه کارونه چې انګرېز یې نه کوي، هغه کارونه چې بل څوک یې نه کوي، د افغان یې په ډېرو لږو پیسو کوي. نو دې خاطر تور کارونه پیدا کېږي چې دوی کوی چې د خپل پورونه په ادا کې او بل د دې د پیسې لوړ ده. نو په دې خاطر باندې د پیسې په خاطر باندې چې وګټي ډېر پیسې کېږي. او یو هم ریشه هم دلته د انګلستان قانون نسبتا ډېر د ماجر په ګټ
نرم ده
د کارګر په وخت کې. نو ځکه ډېر خلک د فرانسې د خوا راځي، هغه کې په فرانسه کې بیا د ترین په واسطه په ځبانونو په ترین په لاری موټران په دې باندې ځان مشتي وي چې ډېرې په دې لارې کې ځای کېږي او مالته امریکایي ولې
څو وارې داسې وشول مخکې زموږ میلمنو اشاره وکړه چې وای کانټینر کې وو او سایه دوبسه مړ شول. خیر مخکې تر دې چې په دې حکم نظر څرګند کړي یا اوریدونکي لري چې مصرف یې ونشي ځان معرفي کوي ازادي راډیو.
بله بفرمایئ صاحب.
سلام علیکم ډاکټر پانی خبرې کوم له فرانسې نه.
مهرباني کوي ډاکټر صاحب
زه فقط د ملونو خبرې ترې راځي اور د کوم خاص سوال نه لرم او نه کوم نظر لرم صرف دا چې پوهیږم چې ستاسو د رادیو په افغانستان کې ډېر ښه کار دی. ستاسو د رادیو لارې په افغانستان کې ټولو پلرونو ته هغوی میندو ته صرف یو پیغام لرم.
مهرباني
هغه دا چې لومړی خپل ماشومان خپل بچان دي خوښ ول کې خو دونه کومه کې چې د غوړ کونکو محترم استاد ویلي چې زیرې سن هغه څنګه چې مونږ یو اتلاس کوم کوم دې ځکه ولې کې دا خپل سیم دی دلته اوس شوی تاسو وایم هغه دا چې